لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه د ځان ارزونه وکړي. د ځان ارزونه په دې کېدلی شي چې نن ورځ د ټولنې د یو هیواد او یا د کار د بازار اړتیا څه شی ده، کوم مهارتونه باید زده شي، زه په دغو مهارتونو باندې څومره پوهیږم، کومو مهارتونو باندې نه پوهیږم. کله چې دغه ارزونه وشوله په هغو مهارتونو باندې چې د نن د بازار یا ټولنې یا د هیواد یا د کار اړتیا ده، هغه لیست شي او د هغې د زده کولو لپاره برنامه جوړه شي، پلان جوړ شي. له نیکه مرغه نن ورځ په نړۍ کې دغه مسله ډېره اسانه شوې هم ده. ډېر داسې مهارتونه دي چې سړی آنلاین زده کولی شي، ټولنیزې میډیا نه زده کولی شي، ویډیوګانې دي، له ویډیوګانو نه زده کولی شي، کتابونو نه زده کړي، له نورو شیانو نه زده کړي.
په تاندې څانګه خپرونه کې د ځوانانو په ستونزو،
بېسوادي، د بیکاری، د
لاسته راوړنو،
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي.
د چبالی ځین ځوانان پرمختګ نه کوي، هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅه نه کوي پایلې به یې څه وي، او ځوانان څه ډول د پرمختګ دروازې پرانیستلی شي، په همدې اړه زموږ همکار کاروباري مسایل ټول روزونکي اجمل پیمان سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته را بولم.
مننه پیمان صاحب چې وخت مو راکړ. غوښتل مو لمړی له تاسو دا وپوښتو چې ولې ځینې ځوانان پرمختګ نه کوي او ژوند یې په هغه یو ډول تر ډېره پورې پاتې کیږي؟
فکر کوم اول عامل دا دی چې داسې کسان او ځوانان چې په ژوند کې پرمختګ نه لري، کیدای یو یا درېو لاندې عواملو تر تاثیر لاندې تللي. اول فکر کوم چې داسې ځوانان او هر انسان باید د ژوند څخه معنا او هدف ولري، ښه معنا او ښه هدف ولري. دوی پوښتي د ژوند هدف څه دی، موږ د څه شي لپاره ژوند کو، او باید ولی پرمختګ ولرو، ټولنې ته، خپل ځان ته څنګه کولای شو چې موږ مفید واقع شو. نو ټول اول مهمه خبره ده که څوک داسې یو فکر ولري هغه همیشه غواړي چې بیا پرمختګ وکړي. دوم فکر کوم چې بعضی ځوانان متاسفانه دا یو موضوع ده چې په زموږ په هیواد کې مخ په ډېرېدو دی، هغه دا چې بعضی ځوانان د نه پرمختګ عامل د روحي او رواني عوامل لري، لکه سټرس، ناټک ژوند، او یا شخصي او کورنۍ مشکلات دي. که یو انسان داسی روحی سترس یا کورنی شخصی مشکلات ولری، هغه حتما اتوماک ژوند سره بی علاقه کیږي او نسی کولی چې په ژوند کې یو پر مفهوم او پر معنا ژوند مختبوتی او پرمختګ وکړي. دریم عمل فکر کوم دا دی چې داسی ځوانان خپل پر ځان باندې سرمایه‌گذاری نه کوي، نوې مهارتونه، نوې فنون، نوې علوم او نوې شان نه زده کوي. دوی همیشه نه غواړي چې مثلا درس وای یا نوې مهارتونه زده کړي، یا ځان نړۍ سره، ټولنې سره، یا تغیرات سره ځان په اصطلاح اپډیټ وساتي.
هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅې نه کوي، ستاسو په نظر پایله به څه وي؟
ټول مهمه پایله دا ده چې دوی به بی تاثیر او بی اغیز او ژوند به تیروي او د ژوند څخه به خوند نه اخلي. که د باندې سختۍ راځي یا په دې باندې خوشحالي راځي، ته بی تفاوتي، یعنی د بی تفاوتي ژوند مختبی. او که د دوی د نه پرمختګ لامل هماغه روحي رواني مسائل، نو هغه باید دغه مسائل تا پام وکړي او ځان سره او ملګرو سره یا کورنۍ سره خبري وکړي چې ترڅو دا مسائل حل کړي. نو که دوی د روحي او رواني مسائلو په خاطر پرمختګ نه کوي، بیا وروسته پایلې ډېره بده به وي، هم ټولنې ته، هم د دوی کورنۍ ته، هم که دوی مثلا واده وکړي فامیل ته، اولادونه ته، کېدای شي بدې پایلې ولري.
مننه پیمان صاحب. که ځوانان غواړي چې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، دوی باید څه وکړي؟
اول باید د پرمختګ په مفهوم او د ژوند په مفهوم باندې ځان پوه کړو. هیڅ وخت په دې باندې فکر ونه کړو چې د یو انسان پرمختګ صرف د یو اورګنایزیشن، د یو نهاد یا د یو ارګان په چوکاټ کې تعینېدلی شي. هر انسان کولی شي په ژوند کې ډېر پرمختګ وکړي بغیر له دې چې چیرې دی رئیس سی و موین سی، مثلا د یو اورګنایزیشن یا د یو نهاد مشر سی. یعنی موږ کوشش ونه کړو باید چې ټول همیشه پرمختګ د یو اورګنایزیشن یا د یو نهاد په چوکاټ کې وګورو. پرمختګ د ژوند یو اصل دی، باید د ژوند په چوکاټ کې وګورو، او د ژوند څخه د یو ښه مفهوم چې په هغه کې د انسان فکری، ټولنیز، اقتصادي، تعلیمي او دینی مذهبي ټول مفاهیم پکې نغښتي وي، نو دغسې یو پرمختګ ته موږ اصلي پرمختګ ویل. نو ځکه ځوانانو باید اول د ژوند څخه یو ښه پرمختګ، د پرمختګ څخه ښه تعریف باید ځان ته پیدا کړي. دوم چې ځوانان باید همیشه کوشش وکړي چې په ځان باندې باور یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم باید د ځان ډیر کړي. دا دوه مسایل دي چې د دې لپاره مثلا هر ځوان ضرورت ده چې څېړنه وکړي او پوه شي چې مثلا اعتماد یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم څه شي ته وایي. دغه دوه شیان دي چې باید انسان ورباندې کار وکړي، پوه شي او ښه ځان څخه په تکړه ځوانان جوړ کړي. دریم دا دی چې هر ځوان باید نوی فنون، نوی تخصص او علوم زده کړي، او بل اخر ورو په ژوند کې یو تخصصي حالت ته لاړ شي. اول عمومي شان څخه زده کړي چې ټول عمومیت باندې پوه شي خپل پرشته کې، بیا وروسته دوی باید په یو بخش کې په یو کار کې ښه تجربه ترلاسه کړي او تخصص باید پیدا کړي. نو دغه سیده چې دوی کولی شي چې په اصطلاح یو رقابتي ژوند پر مخ بوزي او اوسې کولی شي ښه پرمختګ ولري.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم پای ته پر رسیدو ده. تر بیا ښه وخت ولرئ. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
په پیل کې دا راته وایي چې کلهار په مجموع کې د کرونا په کوم وضعیت کې دی؟
کرونا ناروغي تاسو ته معلومه ده چې هغه ناروغي ده، او دا یو بین مللي ایمرجنسي ده، هغه مرحله ده خو خطر لرو او ځان په خطر کې احساسو. خو د دې لپاره مهم بخش هم همدا دی چې یوازې مخنیوی دی، د دې تداوی نسته، درمل نسته، په دې خطر باندې موږ هم اندېښنه لرو. که چیرې دا وایرس نور هم په ټولنه کې نشریږي نو خطري حالت پیښیږي، او کنټرول یې زموږ او د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت او د کندهار ولایت مقام تر کنټرول وتلی کار دی، او بیا به په کنټرول باندې به ډېر ستړي شو. تر اوسه پرې درونې وي پیښ لرو، که چې 200 سمپل دا وسم ریزرو لرو چې هغه لابراتوار د نکټونو لامل څخه هغه نه دی پروسس، او په ټولنه کې به کېدای شي پسلهاو یا لاته کېدای شي زرګون ته نږدې پیښ ولرو. نو که چې مشکوک پیښ ژر تر ژره مراجعه وکړو خپلو ته دغه معاینات وسی، زوام چې کېدای شي پیښ د ډیر زیات ولرو.
په کندهار کې د کرونا د پیښو د زیاتوالي علت څه و؟
د عامو لس یا د ځوانانو یا د ټولنې مختلف قشرونو نه همکاري و، چې موږ په تکراري ډول سره د عامه پوهاوي په ډګر کې دوی ته وویل چې د تجمع مرکزو څخه لیرې اوسئ، د محفلو څخه لیرې اوسئ، د ودو تالارو څخه لیرې اوسئ. بیا متاسفانه په ودو کورونو کې ودونه وسوله، ځوانان میلو ته تلله، روغبړونه کېدله، چې دا د دې سبب شول چې وایرس په ټولنه کې زیات انتشار وکړي.
کوم امکانات په لاس کې لري تر څو دغه وایرس د لا خپرېدو مخه ونیولسي او د ناروغانو درملنه؟
د ناروغانو د کنټرول یا عرضي تداوي په اړه تقریبا 1500 روغتون په عینومېنه کې لرو، او که خدای نخواسته حالت ځي خطري حالت ته آمادګي او پلانونه مو نیولي دي چې ژر تر ژره هغه سیمې تجهیز کړو او نور کسان هم عمل ته دغو کړو. که چیرې دا اوس کې هم ځینې چن مواد راتره کول سي، د ورځې په سلهاو معاینات کول سي، چې دا مشکوک پیشي او مثبت پیشي سره جلا کو، یا مشکوک ناروغان او مثبت ناروغان سره جلا کو. د سره په څنګه سکرینینګ ټیمونه لرو په بولدا کې ډیورن پر زیب کړشه سپرینو کته کې همدارنګ جړی کې همدارنګ په پلان مو په راندا او په دامن کې هم دي چې نور مسافرین چې راځي هغه به تداوی کو. د دې سره په څنګ کې مو عامه پاوی پروګرامونه دي چې ولسوالیو کلو کې او په ښارو کې په کار اچوري، او ژغ مو کړی دی چې واز باید تر دې په وایرس پر مخنیوي باندې کار وکړو.
تاسو د شړی ولسوالۍ خبره وکړه، هلته د مسافر لپاره چې تشخیص کوي شذنه پرسونل نه وو؟
هو، دا مشکل سته. هلته مخکې دشتي سیمه وه او موږ دا موجوده پرسونل هم د ځینو روغتیایي مراکزو څخه په پور او په قرض راواخیستی. هلته ښځینه کارمندانې علاقمندې نه وي چې هلته وظیفه اجرا کړي. موږ بیا هم لاس په کار یو، څنګه وکولی سو یو څه اندازه تعدیل او څه لږ سهولت را نور هم راولو، خلق تشویق کړو چې ښځینه روغتیا پالانې راسره وظیفه اجرا کړي تر څو دغه سیمو لپاره موظف لاس په کار خو تر اوسه پرې څوک نه دی حاضر شوي.
نو فکر کوئ چې دا به یو اغېز ولري چې نارینه به تشخیص کیږي او ښځینه مسافر چې هغوی تر ډېرو پورې د هرات او فراه او نیمروز آن د ایران څخه راځي؟
زیات ښځینه اوس هم د نارینه وو روغتیا پالان له ادرس څخه تشخیص کیږي. حتی داسې هم کولی سو چې حجاب یا نازکه پرده پر مخ را ځړولې او موږ د هماغه انفراریډ ترمامیتر څخه کار واخلو، دوی پر تندې په لیرې فاصله کې ونیسو. ځینې ډېرې کمې کورنۍ دي چې انحراف کوي، انکار کوي له دې حالت څخه چې په نارینه وو باندې په داسې شکل سر ځان نه کړي. خو کله چې موږ ښځینه ګورو د نارینه وو په ذریعه د هغوی ستر او حجاب مکمل محفوظ دی، داسې حالت نه دی چې دوی به ګواکې خدای نه خواسته حجاب یې له منځه تلل.
څومره مسافر تشخیص شوي دي او هغوی کارنتین شوي؟
عموما د دې ګټه یوه مهمه دا ده چې هلته خلکو ته دا ښول شوي دي، عامه پیغامونه ورسره نشر شوي دي د کورونا اړوند څه کول په کار دي، او هلته دا پیغامونه سره نشر شوي دي که احیانا مشکوکه پیښه پیدا کیږي، تبه، ټوخی، نفستنګیزي، وجود درد یا نور مسایل، باید تاسو چیرې مراجعه وکړئ، دا ورته ښول شوي دي، او څنګه کولی شئ ځان قرنطین کړئ په کورونو کې، دا ورته ښول شوي دي. په همدې اړه یو څه اندازه مشکوکه پیښه پیدا شوي دي، هغه ادرس څخه معرفي شوي دي نومین روغتون ته. دا هغه ګټې دي چې د دې سکرینینګ نقطې څخه مو په لاس راوړي.
د عینومینې 350 بستریز روغتون ته هلته چې کوم مریضان قرنطین شوي دي، هغوی د خوراک په برخه کې او ځینې طبي امکانات په برخه کې شکایتونه لري؟
خوراک هم په لومړي سر کې ستونزې درلودلې. هغه مینو چې د وزارت له خوا سنډر راستول شوی و، په هغه اندازه موږ بودجه نه درلودل، خو الحمدلله د هغه بودجه چې رئیس جمهور منظور کړل د هغه له ادرس څخه اوس موږ په خوراک هیڅ راز ستونزه نه لرو. خوراک چې څومره لازم دی هماغه اندازه روغ دغه ناروغان تور کړو. خدای یو داسې ناروغي ده چې روحي فشار هم لري مریضانو باندې، یو قسم ورختایي هم لري. کله چې مریض هغه محیط ته داخلیږي یو قسم د ورختایي احساس کوي. نو لمدې ځای څخه موږ په ټولنه باندې دا ږغ کوو، د ورختایي څخه مخنیوی وکړي، ورختا کیږي مه. روغتیا پالان ستاسو خدمت کوي په ښه شکل سره، او همدارنګه موږ کوشش کوو د عامې روغتیا ریاست له ادرس څخه چې هغوی عینومین روغتون ته په ښه ډول سره سپورټ ورکړو، ملاتړ یې وکړو، او همدارنګه لوجستیکي او ټول شارې مکمل منظمې دي، اوس هیڅ راز ستونزه نشته په دې اړه.
داسې ویل کېږي چې یو شمېر کورنۍ په خپله په خپلو کورونو کې هم قرنطین دي چې هغوی په کرونا باندې مبتلا دي. دا څومره اغېزمنه لار ده او په راتلونکي دا چاره امکان لري؟
په کورنیو کې به دغه قرنطین کېدلی شي په ځینو کورنیو کې بدې پایلې ولري، ځکه چې هغوی دغه قرنطین شرایط نه مراتوي. حتی مور هغه کسان چې دغه ناروغ سره ډېر محبت لري، نو هغوی بیا هم ځان په لیرې فاصله کې نه ځین ساتي، د دوی خوراکي توکي په ښه ډول سره په جلا محفوظ لوښو کې نه ورته ورکوي. دا بدې پایلې لري په مجموع کې. خو عموما د کور قرنطین کېدای شي په حالات کې موږ توصیه کوو چې موږ روغتیا پالان دغه سیمې څخه لیدنه وکړي چې معیار د قرنطین په دې کورو کې مراد دی که نه دی. که معیار یې مراد موږ اجازه ورته ورکوو، که نه زموږ له ادرس څخه موږ دوی ته اجازه نه ورکوو چې دوی په کور کې ځان قرنطین کړي.
تاسو په خپلو خبرو کې د عامه پوهاوي یادونه وکړه. لا هم ځینې خلک وایي چې عامه پوهاوی نه لري، په خاص ډول د ولسوالۍ خلک او په کندهار کې ځینې مشخصې ادې لکه د روزګان کندهار اډه.
بله، د کندهار د وبخشي د روزګان ولایت په اړه موږ مسؤلیت نه لرو. طبعا به د روزګان خلک پوهاوی ونه لري، هغه به د مربوطه عامې روغتیا ریاست جواب وایي. خو موږ په دې اړه باندې د واکسین ټول کارمندان د روغتیا یی ټیم ټول هغه ښځینه او نارینه رضاکار کارکونکي سی ایچ ډبلیو هغوی لاس په کار دي، کور په کور یې دا میسیج پیغامونه رسولي. په ځینو سیمو کې ستونزې شته چې روغتیا پالان دي په شور سوي، په ځینو کورو کې لري پرتو ولسوالیو کې یا نور امنیتي ستونزو له امله چې خلته لاسرسی نه دي سوي. هغه سیمو کې چې موږ لاسرسی پیدا کړی یا هملته هم پیغامونه رسولي، کوم راز ستونزه نشته.
تاسو مخکې د کورونا د تشخیص د لابراتوار خبره وکړه، دغه لابراتوار پرانیستل سو، البته د فرانسین څخه یوه اونۍ وروسته کټونه خلاص ول. دغه ستونزه تر کومه ځای حل شوی ده؟ تر کومه ځای به حل
په لومړي سر کې چې کله لابراتوار خلاصېدی موږ خپل اندېښنه د مرکز سره شریکه کړل. موږ ته صرف سل اکسټراکشن کټونه راکول شول او 200 موږ هم زه خپل درلودل چې 300 شول. دا معاینات مو په وکړل. په هماغه وخت کې موږ خپل پلان او راتلونکی اندېښنه شریکه کړې دا چې دغه کټونه یوازې نړیوال روغتیا سازمان سپلای کوي او د افغانستان په سطحه دا ستونزه ده. کمپوتاس ته نو وزارت تعهد کړی دی کله چې دوی لاسته رسېږي کندهار سره هم خپل کومک شریکوي او موږ ته سپلای راکوي. نو پرون وعده سوی وه چې د نړیوال روغتیا سازمان به د بهرني هیوادو څخه سپلای کوي کابل ته او د کابل لبه سپلای کیږي موږ کندهار. متاسفانه پرون هغه سپلای کابل ته هم ونسوله. نو موږ په دې انتظار یو شیبې شمارو چې کله به موږ ته دا کټونه په واک راکړل شي تر څو معاینات وکړی شو.
تاسو یادونه وکړه چې کندهار ښار ته پر جنو سرحدونو باندې د تشخیص ټیمونه شته. دغه راز کندهار ښار 100% قرنطین شوی دی. نور کوم تدابیر په نظر کې لري د راتلونکي لپاره؟
موږ عموما زیات توجه په جلاوالي او قرنطین باندې د وقایې باندې د مخنیوي باندې ده چې دغه لپاره موبایل ټیمونه هم لرو او رټي ټیمونه هم لرو. هغې هر کور ته چې مثال یو په کور کې یو کس پیدا شي بیا موږ ټول کور ته ځو هلته هغه کور بیا ګورو چې هلته مشکوکې پیش شته که نه. که مشکوکې وي روغتونو ته را انتقال وو که نه د کور قرنطین ورته وایي. همدارنګه د وپاشي مختلف پروګرامونه شروع دي په ښار کې. شرکتونه په دې کې راسره همکار دي. افغان بیسیم شرکت دی. همدارنګه د معدن او صنایع خونه تجاران دي هغې راسره کومک همکار دي. روغتونونه د وپاشي کوو. ادارات د وپاشي کوو. فرهنګ رواج وو د وپاشي څنګه کول شو د دې وایرس مخنیوی وکړو. همدارنګه د دې وایرس په اړه ډېر پیغامونه تقریبا تر 3 لکه زیات چاپی پیغامونه موږ نشر کړی دي. په ټولنه کې همدارنګه غټ بل بورډونه مو نشر کړی دي. نو کوشش مو دا دی چې پر مخنیوی ډېر کار وکړو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه د کندهار د روغتیا د یوه چارواکي په توګه یوه میاشت وروسته کندهار د کرونا په کوم وضعیت کې ویني؟
که چیرې ټولنه لاس په کار شي عملي اقدام وکړي یو د بل سره فاصلې ونیسي اهتمامات ونیسي زه امید لرم یوه میاشت بعد به مو تر ډېره حده پورې کنټرول کړي. تقریبا 90% به مو 80% مو کنټرول کړي. او که چیرې ټولنه بیا هم همداسې د زور او جبر څخه کار واخلي لکه اوس او کله ناکله ځینې مشکلات بې ځایه وزېږي کېدای شي دا وایرس ډېر په لوړ تعداد باندې نشر شي. تاسو ته معلومه ده چې ما مخکې هم ارقام نشر کړي دي. که چیرې خدای نخواسته موږ په مهار باندې ونتوانیږو د ټولنې په مرسته کېدای شي که چیرې د کندهار نفوس 3 میلیونه فرض کړو دغه له جملې څخه به کېدای شي 2.4 میلیونه یعنې 3 لکه کسان مصاب شي. د دې جملې څخه به 4 لکه کسان ایجاب د بستر ولري چې بستر باید شي یعنې ناروغان وي. د دې سره په څنګ کې به 10 زره کسان ډېر خطرناک حالت ته وخیم حالت ته ولاړ شي چې یا به د مرګ سره مخ وي او یا به ډېر زجرت باندې د دوی مرضي سیر لري. نو دوستانو څخه ټولو دوستانو او لسې مې غوښتنه دا ده چې دغه زموږ پیغامونه عملا لاس په کار شي او دې پیغامونو باندې عمل وکړي. فاصلې ونیسي. مجالس ونهکړي. د شپې مجلسونه ونهکړي. په یو ځای کې ډېر کسان جمع نسي. په یو موټر کې ډېر کسان سفر ونهکړي. دا هغه لارې چارې دي. همدارنګه د لاسونه پرېږدي. لاسو روغبړ ونهکړي. د غېږ روغبړ ونهکړي. هغه لارې چارې دا دي چې د دې وایرس څخه مخنیوی کولی شو.
چاوت کی رات ہوئی سی زانان ما یادوا بسرو شندو تپاس سر پیزوان ما یادوا چاوت کی رات ہوئی سی زانان ما یادوا بسرو شندو تپاس سر پیزوان ما یادوا وی زانان ما یادوا سر پیزوان ما یادوا سر پیزوان ما یادوا Oh, come. Roll it up. بیا یې په خو کړم د مینې کار کې مال را زندان م یاد وا سرو شوند د پاس سر په ځوان م یاد وا چا وکی راتوې چې ځانان م یاد وا سرو شوند د پاس سر په ځوان م یاد وا وی ځانان م یاد وا سر په ځوان م یاد وا سر په ځوان م یاد وا دبل پلو جوړو کې دې پلو راو را راو را جوړو کې دې پلو راو را زلفان م یاد وا د سرو شوند د پاس سر په ځوان م یاد وا چا وکی راتوې چې ځانان م یاد وا د سرو شوند د پاس سر په ځوان م یاد وا وی ځانان م یاد وا سر په ځوان م یاد وا سر په ځوان م یاد وا ਪਤੰਗਾ